بلاخر هغه په نه باندې بدلی. نو دا هغه پروسه ده چې بلاخره دی په ډیر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن، یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عما اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نیو مهارتونه زده کړي. داسې نیو مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. دا څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پانتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونه خلکو پانتونونه لوسته، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
داسې کسي چې هم زما خوخه وي، هم زما د کورنۍ خوخه وي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي؟
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګري په ټاکلو کې د نورو خوښې ته پام وکړي یا هم ډېر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوي وي. د ډېرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کېږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
داروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا خاطر دی ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی. موږ د نیکو کومه ده الکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نه شي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهنی لیاز هم د جسمی او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بیخي درکونه هغه که جنۍ وي یا هلک وي مثال هغې ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي که وخت یې راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې له خلق سره یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله هلکان ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وښي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یارامله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لویو موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده، او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خپریږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدنه خارجیږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره ده، حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکاره او مضر مواد تولیدېږي. د دې دپاره چې دا حجرې وروسته خپل ښه کار سرته ورسوي، نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل، په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله، د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سی کاربن ڈائی آکسائڈ و سیجی امونیا د یوریا د اضافی مالګې دی یوریک اسید دی اضافی اوبه دی او نور مواد دی چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې دی بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزی یا دملا د تیرس په دواړو خواوو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپله د یو شحمي نسج یا د غوړو په واسطه باندې پوښل شوي دي د اوغو په منځ کې قرار لري. د خپل په شاوخوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې که چیرې موږ یو ساده پښتورګي ته وګورو نورمال پښتورګي ته وګورو د هغه رنګ به نسواري یي او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپه پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدا چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي دغه برخه ده د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي. یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د بومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د بومن کپسول په نامه سره یادیږي په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي یو بوت یریږي د سوټي یو بوت تیرس ولې د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول ما وویل دغه بومن کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس ول بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکې یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمه شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې چې ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټنګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله هغه د حلبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 میلی لیټر پر ځایږي، خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر د دغه ادرار ته ورسېدي د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي، انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکتری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننۍ درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي، وروسته د هغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ او د هغو ډولونه ته. کله چې بیله دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لیږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لیږد غیر فعاله لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزز عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده. دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزز د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزز عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې
حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده. د یغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګي او هغه نور مهم محلولونه چې دی هغه د حجرې په وکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دا به اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او وکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پاړسو کوي خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کاربن دی اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوسموز د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایتوزس دی او یو اکزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اکزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورټ عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوړې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخه ته وراستوي. دغه کڅوړه یا فزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کوم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه دی حرکت پیدا کوي و پروکسیمال ټیوبول ته. پروکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پروکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په پنځه ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی، اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مارپیچي ټیوبونو، پروکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پروکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډوله رګونو څخه چې د دا مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او هڅو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینې کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کمه شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمې چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو، ټوله وظیفه د پښتورګو دا د ADH هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ADH هورمون زیات افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ADH کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروتینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو NH2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د COOH ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د NH2 ګروپ جلا کیږي. دغه NH2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا NH3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په اینه کې د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نیفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نیفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دی یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې د په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروتین سایز غټ دی پروتین د سایز غټوالی د کباله نس کولای چې فلټر سي په نورمال شکل سره پر څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي یعنې پښتورګي په څلورویشت ساعته کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي فقط یو اشاریه پنځه لیټر یې یو نیم لیټر یې چې دوی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اطراکیږي د پښتورګو دندې پښتورګي ډېرې دندې لري د هغو څخه یې مهمې دغه دي اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګې درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اطراکوي که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات سي اضافه اندازه یې د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اطراکیږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې د هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیاته اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه د بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازز یا کنټرول او ثبات دی.